سلام د ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته راغلاست. قدر منوریدونکو، د یو ست خبرونه د ژوند رنگونه د پروګرام لپاره ځنګړې ده. په څو شیبو کې به زه احمد تکل د دې خبرونه د وړاندې کولو لپاره لته سره يم. خو لومړی په مکرې خبرونو ته، د طالبانو د حکومت دفاع وزیر ملا یعقوب وایي پاکستان د پکتیکا په برمل ولسوالۍ او پلازمینه کابل کې د افغانستان د هوایي حریم سرغړونه کړې او د وضعیت د لا ترینګلتیا لپاره پاکستان مسؤول بللی دی. ملا یعقوب نن پر ایکس شبکې ولیکل، یو ځل بیا پاکستان د افغانستان هوایي حریم نقص کړ. ډیورنډ کرښې ته څیرمه د پکتیکا په مرغه ساحه کې پر یو ملکي بازار بمباري وکړه او د پلازمینه کابل قلمرو یې هم نقص کړ. دا د افغانستان او پاکستان په تاریخ کې یو بیساری له تشدد ډک او کرغیړن اقدام دی. تیره شپه د کابل ښار په زړه کې د لږ تر لږه دوو چاودنو غږونه واورېدل شول. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد یوه چاودنه تایید کړې ده چې په وینا یې زیان نه لري او په اړه یې پلټنه پیل شوې ده. په عین حال کې په پاکستان کې امنیتي سرچینې وایي د دې هیواد جنګي الوتکو بېګا د افغانستان د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ د مرغه بازار سیمه بمباري کړې ده. برمل ولسوالۍ د جنوبي وزیرستان ګاونډۍ ده. تر اوسه د دې برید په نتیجه کې د مرګ ژوبلې په اړه کوم راپور نه دی ترلاسه شوی. د طالبانو حکومت هم تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. دا حمله داسې مهال کېږي چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په نوې ډیلی کې دی. د هند د بهرنیو چارو وزیر ایس جی شنکر په نوې ډیلی کې له ښاغلي متقی سره په کتنه کې اعلان وکړ چې په کابل کې به د هند تخنیکي ماموریت د سفارت کچې ته لوړ کړي. هند د 2020 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته خپل ډیپلوماتان وایستل او وروسته یو تخنیکي ټیم کابل ته ولیږه. جی شنکر پر خپل ایکس پاڼه لیکلی چې خوښ دی په کابل کې خپل تخنیکي ماموریت د سفارت کچې ته لوړوي. ښاغلی متقی پرون په 15 ورځني سفر هند ته ولاړ. د خیبر پښتونخوا په خیبر ولسوالۍ کې د وسلوالو په یو برید کې 11 تنه پاکستاني پوځیان وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. یو امنیتي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته وویل، یوې ډلې وسلوالو چې شمېر یې شاوخوا 100 تنه ته رسېده، نن سهار وختي د تیرا په حیدر کنډو سیمه کې د امنیتي ځواکونو پر پوسته برید وکړ چې په نتیجه کې امنیتي ځواکونو ته د مرګ ژوبله واوښته. د دې برید پرته تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې، خو په دې سیمه کې د پاکستاني طالبانو د تحریک ټي ټي پي وسلوال فعال دي. د مشال خبریال وایي چې له پیښې وروسته په سیمه کې ګرځبندیز لګېدلی او اوس مهال په تیرا کې د پاکستان د پوځ هلیکوپټرې د وسلوالو پر ضد عملیات کوي. اسرائیلو د حماس ډلې لخوا د یرغمل شویو اسرائیلي وګړو د خلاصون د هوکړې چوکاټ تصویب کړ. دا د غزې د جګړې د پای ته رسولو پر لور یو مهم ګام بلل کیږي. د منځني ختیځ لپاره د امریکا ځانګړي استازي سټیف ویتکوف او د ولسمشر ډونالد ترامپ زوم جارټ کوشنر د دې هوکړې د تصویب په غونډه کې حاضر وو. دا هوکړه د ښاغلي ترامپ د سولې د شل فکرۍ پلان له نهایي کېدو وروسته په مصر کې لاسلیک شوه. ترامپ اعلان کړی چې د یکشنبې په ورځ به د سولې د خبرو د دوام لپاره منځني ختیځ ته ولاړ شي. د جرمني خبري اژانس لیکلي د امریکا په منځګړتوب د دې موافقې یوه برخه دا ده چې حماس ډله به ټول اسرائیلي یرغمل خوشي کوي او اسرائیلي پوځیان به د غزې هغې سیمې ته راټولیږي چې موافقه پرې شوې. د 2015 کال د نوبل د سولې جایزه د وینزویلا سیاستوالې ماریا کورینا ماچادو وګټله. په اوسلو کې د نوبل جایزې کمیټې نن په یو بیان کې د وینزویلا د اپوزیسیون د مشرې او د ډیموکراسۍ د فعالې سیاستوالې نوم د ګټونکې په توګه اعلان کړ. د نوبل د سولې د جایزې د ناروې د کمیټې مشر یورګن واتفریدنس په اوسلو کې وویل ماریا کورینا ماچادو ته دا جایزه ځکه ورکړل شوې چې هغې د وینزویلا د خلکو د ډیموکراتیکو حقونو د هڅونې لپاره نه ستړي کېدونکي کې مبارزه کړې او له ډیکټاتورۍ څخه د عادلانه او سوله ییز بدلون لپاره هڅې کړې دي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو واوریدل. راسره اوسئ، د خبرونې په دوام کې راپورونه خبريږي. راپورونو کې به پر افغانستان د پاکستانی پوځ د حملو په اړه خبرګونونو ته کتنه وکړو.
اول انفجار اندونه قوي و چې د شیم د اتاق خولې ویدلې او یو د قدر دقیقې پسې بیا یو بل انفجار وشو ډېر قوي. دا هو خلک هم ډېر وارخطا وو، خلک وېرېدلې وو، ټول کورونه څوک نه راوتل.
د حملو په اړه په پاکستان کې خبرګونونه هم را اخلو. د کونړ زلزله ځپلې چې په خیمو کې ژوند کوي د ژمی لراتلو ویریږي.
منه د ساړه دي نورم خیمو کې گزاره نه کیږي، کورونه مړنګ شوي دي، وس نه لرو چې د خپل کورونه جوړ کړو. زموږ د حکومت نه غوښتنه ده چې د سرپناه جوړه کړي، مصر ماشومان دي، زنانه دي.
نن د رواني روغتیا نړیواله ورځ ده. په یو راپور کې به واورئ چې په افغانستان کې خلک رواني ناروغیو ته له کومې زاویې ګوري. تر سره اوسې د خپرونې په دوام کې نور مطالب هم لرو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د شفیق عیار په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته د طالبانو د حکومت دفاع وزارت پر کابل او پکتیکا ولایت د پاکستان حمله غندلی او ویلی دی لدی ورسته که وضعیت څومره هم کړکیچن کیږي مسؤل به پاکستان وي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست هم ویلی دا ډول ناقانونه اقدامات د هرې پلمې په نوم چوي د منلو نه دي. د پاکستان حکومت پر رسمي ډول د دې حملو په اړه څه نه دی ویلي، خو یو شمیر پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې د حملې د پاکستانی الوتکو لخوا شوي او هدف یې د تحریک طالبان پاکستان یو شمیر مهم مشران وو. په دې اړه نور جزئیات د سنا کاکر په راپور کې واورئ.
د طالبانو حکومت د دفاع وزارت په کابل او پکتیکا کې د پاکستانی ځواکونو هوایي بریدونو په غندلو سره ویلي پاکستان یو ځل بیا د افغانستان هوایي حریم نقض کړ. دغه وزارت جمعه د اکتوبر په 10مه په خپل اکسپرنه په یو بیان کې ویلي موږ خپل هیواد نه دفاع خپل مشروع حق ګڼو او تر دې وروسته که وضعیت څومره هم کړکیچن کیږي پایلې به پاکستان ته متوجه وي. په بیان کې وړاندې راغلي چې دا عمل د افغانستان او پاکستان په تاریخ کې بې مخینې له تاوتریخوالي ډک او ناسم. د پاکستان حکومت تر اوسه په رسمي ډول د طالبانو حکومت د څرګندونو ته غبرګونونه نه دي ښودلي او نه یې د دې بریدونو په اړه څه ویلي دي. دا بریدونه تېره شپه د اکتوبر په 9مه د شپې ناوخته شوي دي. یو شمیر پاکستاني رسنیو راپور ورکړی چې دا هوایي بریدونه د دې هیواد د هوایي ځواک لخوا د تحریک طالبانو پاکستان یا ټي ټي پي د یو شمیر مهمو مشرانو د وژلو په هدف شوي دي. د پاکستان یو انګلیسي ژبې ورځپاڼې پاکستان ابزرور تیره ورځ د اکتوبر په 9مه د خپلو سرچینو له قوله راپور ورکړی چې په دې هوایي برید کې چې د بې پیلوټ الوتکو یا ډرون په وسیله شوي د ټي ټي پي مشر نورولي محسود او دوه نور ملګري یې چې دوی قاري سیف الله محسود او خالد محسود یاد کړي په نښه شوي دي. خو د راپور په ټکو سرچینو یې وژل کېدل نه دي تایید کړي. په ټولنیزو رسنیو کې بیا یو غږیز پیغام چې د پاکستاني طالبانو مشر نورولي محسود ته منسوب شوی لاس په لاس کې چې پکې نوموړی وایي چې د پاکستان په قبایلي سیمه کې دی او روغ رمټ دی. خو ازادي راډیو په خپلواک ډول د دې غږیز پیغام صحت نشي تاییدولی. خو د تېرې شپې له بریدونو مخکې د اکتوبر په 9مه د دې هیواد د دفاع وزیر خواجه آصف د پاکستان ملي اسمبلۍ کې د وینا پر مهال خبرداری ورکړی و چې که ترهګري مهار نه شي نو د جانبي تلفاتو احتمال شته. د پاکستاني رسنۍ ډان د راپور له مخې هغه په دې وینا کې په سختو ټکو زیاته کړه چې اړتیا ده هغو کسانو ته متحد ځواب ورکړل شي چې ترهګرو ته پناه ورکوي، هغه که په پاکستان کې وي او که په افغانستان کې. په کابل او پکتیکا د تېرې شپې هوایي بریدونو یو شمیر غبرګونونه راپارولي او خلک یې هم ویرولي دي. د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق د اکتوبر په 10مه په خپله اکس پاڼه د دې بریدونو د غندلو سربیره لیکلي چې دا ډول ناقانونه کړنې د هر ډول پلمې لاندې د منلو وړ نه دي، د سیمې سوله او ثبات کمزوری کوي او د ملګرو ملتونو د منشور او نړیوال قانون نه بنسټیزو اصولو سره په ټکر کې دي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم په همدې ورځ په خپله اکس پاڼه لیکلي چې پر کابل او پکتیکا د پاکستان بریدونه له نړیوالو قوانینو او ملي حاکمیت څخه سرغړونه ده او د افغانستان پر خاوره یې د یرغل په توګه غندي. مخکې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد د تېر جمهوري نظام یو شمېر نورو پخوانیو چارواکو او دغه شان د بشري حقونو د فعالانو ټولنې هم دا بریدونه غندلي دي. د کابل ښار د بېلابېلو سیمو اوسیدونکي وایي د بریدونو غږ ډېر زورور و او خلک یې ویرولي دي. د کابل د کارتېچار سیمې یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل د لومړي برید غږ یې د شپې شاوخوا 10 بجې اوریدلی. د رویټرز او یو شمېر نورو دویدوزو آژانسونو د راپورونو له مخې یو برید د کابل په عبدالحق څلور لارې او بل یې په شهر نو سیمه کې شوی دی. یو شمیر تایید شوي راپورونه ښیي چې تېره شپه د اکتوبر په 9 د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ په مرغه بازار کې هم پاکستاني الوتکو هوایي بریدونه کړي دي. د پکتیکا ولایت څخه یوې ځایي سرچینې چې نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي د غږ د بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د دې بریدونو په پایله کې خلکو ته زیات مالي زیان اوښتی.
په پکتیکا کې کوم بریډ شوی هغه په برمل ولسوالۍ کې شوی دی چې تقریبا لاس دوکانونه چې د هغه ویجاړ کړي او د لسګونو نورو دوکانونه او کورونه هغه چې د هغه ماتې کړي دي. نو د مرګژوبلانو دقیق معلومات نشته چې انساني مرګژوبلو لري که نه، خو مالي تلفات چې د هغه بیخي زیات دی.
د یادونه ده چې پاکستان تر دې مخکې څو ځله پر خوست، پکتیا او پکتیکا هوایي بریډونه ترسره کړي چې د راپورونو له مخې پکې ملکي کسانو ته هم مرګژوبلا اوښتي، خو دوی ته لدا کړی چې د ټي ټي پي او نورو ترهګرو ډلو په ټنځایونه یې هدف ګرځولي. هغه یې دا چې طالبانو مخکې رد کړی او په وار وارې ویلي چې په دغه هیواد کې ترهګرې ډلې نشته. د یادونې ده د تېرې شپې 14 داسې مهال شوي چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په 2 ورځني سفر هند ته تللی دی، هغه هیواد چې پاکستان ورسره ښې اړیکې نه لري.
د افغانستان پر پلازمینه کابل او د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان د پوځ د بیګانیو حملو په اړه غبرګونونو ته کتنه مو اورېده. بیا هم په همدې موضوع کې پاتې کیږو او ګورو چې په پاکستان کې په دې برخه کې عکس العملونه څه دي، سیاسیون یا سیاستوال څه وایي او رسنۍ څه وایي. داود خټک د ازادۍ راډیو د مشال څنګې مشر ایډیټر په سټوډیو کې راسره دی. خټک صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست. په پاکستان کې سیاستوالو تر اوسه پورې ظاهرا څه نه دي ویلي او دولتي چارواکو هم دا برید نه دی تایید کړی، خو عمومي سیاسیون څه وایي، ګوندونه او چارواکو له خولې نه څه ویل شوي؟
مننه تکل صاحب. دا اوس چې ما او تاسو خبرې کوم، دا اوس نه لږه شیبه مخکې د پاکستان د پوز ویان چې هغې ته ډایرکټر جنرل هلته ویل کیږي او دا د پاکستان د پوز مطبوعاتي څانګه د آی ایس پی آر د هغې د مشر پېښور ته راغلی و او دا پېښور ته ډېر کم راځي، خو په اول ځل باندې دې پېښور ته راغلی و. که څه هم د هغې راتلو موخه چې وه هغه یو جدا خبره ده، سیاسي خبره ده، خو د هغه نه په دې پرېس کانفرنس کې کولو خبري کانفرنس په هغې کې ترنه یو پوښتنه وشوه چې یاره داسې راپورونه هم دي چې پاکستان په کابل کې یا په پکتیکا کې دي حملې کړي دي. نو که څه هم دې په رسمي ډول باندې څه خبره ونه کړه چې کنې پاکستان دا حملې کړي دي، البته دومره یې ووي چې او مونږ هم داسې راپورونه لیدلي دي چې په کابل کې هم بریدونه شوي دي او په پکتیکا کې هم بریدونه شوي دي. بیا ورپسې د زیاته کړه چې د کابل په اړه باید زه تاسو ته ویم چې افغانستان زمونږ ګاونډي هیواد دی، مونږ سره ښه اړیکې ساتو، خو مونږ ته وایو چې یاره ستاسو په ځمکه باندې دي دا خلک، کم خلک چې په پاکستان کې حملې کوي دادی نه. نو هغې هم په رسمي ډول باندې په دې اړه باندې څه نه دي ویلي. د پاکستان د حکومت لخوا هم تر اوسه پورې په رسمي ډول باندې کوم داسې بیان نه دی راغلی،
یعنی رد کړی هم نه ده او تایید کړی هم نه،
تایید کړی هم نه ده، رد کړی هم نه.
خو سیاسیون ګوندونه ډېر هلته په پاکستان کې داسې مذهبي ګوندونه شته چې د پاکستان پر حکومت انتقادونه کوي د افغانستان د پالیسۍ په مسله کې، هغه څه نه دی ویلي یا نور ګوندونه؟
هغه طرف نه هم په رسمي ډول باندې څه نه دی راغلي، البته په فیسبوک یا داسې په ټویټر کې د بعضي خلکو چې کوم ذاتی بیانونه دي، چې په ذاتی توګه باندې هغه بیانونه ورکړي، نو څه خلک داسې دي چې څه ګوندونه داسې دي چې هغه خو وایي چې یاره دا خو وسلوال طالبان دي او دا حملې ښې شوي، خو بیا اکثره د پښتنو ګوندونه چې کوم دي یا پښتنه مشران دي، نو هغه که په مذهبي ګوندونو کې دي، هغه که په کم چې نېشنلیست ګوندونه دي، که په هغې کې دي، هغې دا ښه وته نه ګوري، ښې وته نه دي ویلي چې دا بد کار شوی او دا نه دي کول په کار.
او په رسنیو کې خو فکر کوم پراخ انعکاس یې کړی دی حملو.
په رسنیو کې بالکل راغلي دي، د پاکستان په رسنیو کې هم دا راغلي دي، خو زیاتره بحثونه چې په دې باندې راپارېدلي دي هغه په سوشل میډیا باندې دي، چې په هغې باندې ډېر زیات خلک دي او په دې کې د دواړو غاړو نظرونه دي، څوک وایي چې ښه کار شوی، څوک خو ما چې څومره وکتل زیاتره خلک دا وایي چې باید چې داسې نشي، ځکه چې د یو افغانستان یو ملک دی، بل ګاونډي هم ملک دی، بل اسلامي ملک دی، نو ډېر خلک په دې باندې داسې ډېر خوشاله نه دي چې کنه داسې یو کار وشي.
دا برید خټک صاحب داسې محل کیږي چې طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په نوې ډیلی کې دی او اوس یې دا اوس تازه د چې کومې څرګندونې خپرې شوې په هغه کې دا یادونه وکړه چې پاکستان دې زموږ حوصله نه ازمي، تر دې زیاته د افغانانو حوصله دې تر دې زیاته نه ازمي، او د پوردو ژبه باندې هلته خبرې کولې کله چې دا اوس په نوې ډیلی کې له هندي چارواکو سره خبرې کولې. سوال دا دی چې دا برید ستاسو نظر څه دی او په تحلیلونو کې پر رسنیو کې چې کوم انالیسز او تحلیلونه کېږي دوی څه وایي چې د متقل سفر سره دا برید څومره تړاو لري؟
ګوره که څه هم د متکی به سفر باندې به پاکستان په هیڅ صورت کې خوشاله نه وي. دا یو معلومه خبره ده چې طالبان په تر دوو یا دونی ملسیزو پورې د پاکستان متحدانو، کله چې دلته امریکایي فوجیان موجود وو، د ناتو فوجیان موجود وو، یا دلته چې کله د ولسمشر حامد کرزی حکومت وو یا د ولسمشر اشرف غنی حکومت، نو په دغه وخت کې دا کومه پټه خبره نه ده چې طالبان په پاکستان کې موجود ول او اغه دواړو ولسمشرانو به هم وخت په خمانه پاکستان ته ویل. اوس دا خبره لږه جدا شوې ده، اوس لږه یو بل اړخ دی خبرې خسته دي. اوس اول به اغي پاکستان ته وی چې ستاسو په غاړه باندې طالبان موجود دي، دی راضي دي په افغانستان کې حمله کوي. اوس پاکستان طرف ته خبره تللی ده، پاکستان اغي ته وی چې ستاسو په طرف باندې زمون طالبان موجود دي او غی راضی په دې طرف
او دا بلیم گیم چې ورته وایي د ملامتۍ لوبه.
بالکل، نو دا خبره اوس داسې روانه شوې ده. سو پوری چې د متکی سے سفر دے ہند ته، لکه څنګه چې ماوی پاکستان په باندې حتمن په دې باندې به خوشاله نه، ځکه چې هند د پاکستان هغه دی یو روایتي حریف دی، د یو بل سره دشمنی لري، یو بل ته په خستر باندې نه ګوري. بیا طالب د پاکستان متحدانو کې راځي، نو چې د پاکستان متحدان راځي او د پاکستان د اغه کم چې پاکستان خپل دشمن غنی یا بدخواي غنی د اغي سره کینی د اغي په وطن کې، نو پاکستان خو بظاهر خوشحال نه. خو سو پوری چې د دې حمله تعلق د ستاسو چې کوم پښتنه وکا، نو زنه غنم چې کنه دا حمله د اغي ردی عمل دی، بلکې د دې ردی عمل دا د دې پر ردی عمل کې شوی چې تاسو وګوره، نو دوه ورځې وړاندې د پاکستان په پاوز باندې یو ډیره سخت حمله شوی و په کورم قبایلی ضلعه کې، او د اغین وړاندې یو حمله شی وو په کورمه کې د پاکستان د پوز په کلا باندې. کله چې د اورګزو قبایلی سیمنتا د پوز یو دستر روانه و ام اغه کلا ته ورتله په کورمه کې، او اغي چې کله پلټنی او کې بیا چې واپس لونو په دی باندې یو حمله وشو، او په دی حمله کې نه یوازې دا چې د پاکستان نه عام سرتیری چې دی دا وژل شول، بلکې په دی کې د پاکستان د پوز یو کرنل هم وو، لیفټیننت کرنل، او یو پکې میجر هم وو. نو دغه د دې د حملې چې اصل کې شوې در دې پر دې او د دې مخکې کته سو ګورې په جنوبي وزیرستان کې یو بریټ شو، اغه د سړک د غاړې بمی چودنه و، او په اغه کې د پاکستان نه سرتيري چې اغه وژل شي، په دې کې د پاکستان یو لس وژل شو، او هم نن داس تاسو په خبرونو کې یو لس نور هم وژل شي.
او دم سوال دې مغوختل چې دا نو پښتمه چې د نن حمله په بابم نن په خیبر کې بیا هم د پاکستانی پاوز پر کاروان باندې که په پوسته باندې حمله شوی ده او یو لس کسان وژل شوی دي، د دې حمله په باب یو څه اضافه شرح راکولای شي؟
دا خو داسې ده چې ګوره طالبان چې دي، پاکستانی طالبان، اغي اوس په مختلفو ځایونو کې خپاره دي، خو د دې زیاتره زور چې دی اغه په جنوبي وزیرستان کې، کم چې مونږه ټي ټي پی بولو، یعنی تحریک طالبان پاکستان. بیا یو بل ډله ده چې اغه د تحریک طالبان پاکستان سره په اتحاد کې خود دې برخه نه ده، اغه د حافظ ګلبادر ډله ده، او اغه بیا په شمالي وزیرستان کې ده، او د دې ترڅنګ بیا په خیبر کې چې خیبر بیا د ننګرهار سره پوله لري، او شمالي او جنوبي چې دي نو دا بیا الته د پکتیکا او خوست سره پوله لري، بیا انتر کورمې پورې بیا دا بارډر زی. نو په دوه ځایونو باندې نن سبا ډیر زیات زور را روان دی د پاکستانی طالبانو، یو په جنوبي او شمالي وزیرستان کې چلته د پاکستان پوسټ همیشه ډیر زیات زیانونه اوړي، او دویم چې کم تر ټولو زیات زور اوس را روان دی هغه په تیرا کې دی، او تیرا یو داسې سیمه ده چې دا غرونه دي، ځنګلونه دي، او بل د افغانستان سره یو خوا بل خوا ډیر زیات لارې دي، نو چې وسلوال که حمله وکړي نو د اغي د پاره پټېدل چې دی هغه ډیر ګران کار نه دی. نو د اغي د وجه نه دا اوس حمله چې په تیرا کې شي، او په تیرا کې دا اولنې حمله نه ده، بلکې د دې نه مخکې یو دوه واري حمله وشوي. بیا څو ورځې مخکې تاسو به کتلی چې هم دغه حمله په جواب کې د پاکستان فوز الته د جازونو نه بمبار وکړو او د هغه بمبار په نتیجه کې تقریبا 11 کسان چې عام ولسی وګړي هغه په هغه کې مړه شو چې په هغه کې ماشومان هم وو. نو تیرام یو ډیره زیاته نه آرامه ده. په یو وخت کې مومند او باجوړ وو خو باجوړ مومند کې اوس دومره مشکل نشته خو تیرا کې خبره بر مشکل
او په دا نننۍ حمله کې د پوځیانو باندې برید شوی، یعنی پولیس او ملیشه نه دي بلکې پوځ دی.
په تیرا داسې سیمه ده چې دلته په 2014 کې چې کله په جنوبي وزیرستان کې اپریشن ضرب ازب وشو په جون 2014 کې، نو د هغه ځای نه وسلوال دي او ستا ډېر لوی پوځي عملیاتو ډېر په لویه کچه نه، د هغې نه پس بیا دومره لوی عملیات نه دي شوي. نو بیا دی چې هغه ځایونه صفا اعلان کړه نو بیا دی تیرا تم راغله او تیرا سیمه هم دی خالی کړه. خو اوس تقریبا کله نه چې په افغانستان کې طالبان راغلي دي نو وسلوال د پاکستان یو ځل بیا په دې تیرا کې سرګرم شوی. کنه یو وخت داسې وو 2008 اووم اتم نهم ان تر لسمه پورې چې دلته د منګل باغ ډله وه او هغه لشکر اسلام بل کېده، یو بل ډله وه هغې ته بیا توحید الاسلام وي. نو هغې د پاکستان دواړو ډلو د پاکستان پوست ته کوم مشکل نه جوړو بلکې هغې په خپلو کې جنګېدل. یو چې وونو هغه یو مذهبي فریق سره تعلق ساته یو بل د بل مذهب، نو دی په خپلو کې چا کوم مذهبي اختلافات په دې باندې به جګړه
په خپلو کې د ډلو ترمنز اختلاف
دی، ډلو ترمنز جګړه و خو دی د پاکستان پوسټ سره هیڅ کله مشکلات نه جوړ کړي. خو اوس دا خو تحریک طالبان پاکستان ال تراغلې دی اغی د پاکستان په پوسټ باندې حمله کوي.
ډیره زیاته مننه داوود خټک، خدرمن اوریدونکو د ازادي رادیو د مشال څنګه مشر ایڈیٹر داؤد خٹک اوچے پر افغانستان د پاکستان د بیگانه حمله په اړه د پاکستانی رسنیو او سیاستوالو د خبرګونونو په اړه جزئیات راکول.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
د کونړ یو شمیر زلزله ځپلي شکایت لري چې هوا سړه ده او دوی ته په خیمو کې ژوند کول سخت کار دی. دوی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې ژمی ته لږې ورځې پاتې دي او د طالبانو حکومت او نړیوال باید دوی ته د کورونو غم وخوري. په کونړ کې د تیرې اګست میاشتې زلزلې د زرګونو خلکو کورونه نړولي دي چې اوس تر خیمو لاندې ژوند کوي. په دې اړه نور راپور وړاندې زمونږ خبريال راکوي.
د کونړ زلزله ځپلي له ورښتونو او بادونو د خوندیتوب لپاره کورونه غواړي.
نړیوالو څخه مغوښتنه ده چې موږ ته سرپناه جوړیږي، نو جمع روان دی، جمع نږدې زموږ په خیمو گزاره نه کیږي.
د کونړ ولایت د څوکی ولسوالي اوسیدونکي سمیع الله وایي نور نو خیمو کې گزاره نه کیږي او باید دوی ته د کورونو د جوړولو په برخه کې اقدام وشي. د پنځشنبه په ورځ د اکتوبر په 9 ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو له حکومت مخوختل چې د دوی د ستونزې ته پام واړوي.
منه د ساړه دي نورم خیمو کې گزاره نه کی کورونه مرشوي دي وس نه لرو چې د خپل کورونه جوړ کو. موږ د حکومت نه وختنه ده چې د سرپناه جوړه کی، مسر ماشومان دي، زنانه دي، سپینګری دي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا د سپتمبر په 25مه د راپور پر بنسټ د اگست یو د شمې د شپې نه وخت زلزلې د افغانستان په ختیځ کې نږدې 3.5 کورونه ویجاړ کړي دي. راپور کې دا هم راغلی و چې شاوخوا 4.5 زلزله ځپلې کورنۍ په آزادې فضا یا موقتو سرپناو کې ژوند کوي او د ژمي په رانژدې کېدو سره په لوړو پرتو سیمو کې دایمي سرپنا او بیړنیو ژمنیو مرستو ته اړتیا ده. د کونړ د نورګل درې یو اوسیدونکی امین الله هم کور غواړي. دی وایي خیمې د بادونو زور نه لري او هوا هم ورځ بلې ته سړېږي چې د دوی گزاره یې سخته کړې ده.
ډېر مشکل په دې کې ده چې اوس هوا یې خټوله د یخنۍ مشکل ده، کورونه مران شوي دي او خیمو کې پراته یو خیمو کې هوا نه بندیږي او مطلب دا دی چې کورونه دا ټول زلزلې ختم کړه.
د ودانیزو چارو یو شمیر کارپوهان هم وایي وخت یې دی چې زلزله ځپلو ته د کورونو د جوړولو په برخه کې اقدام وشي، داسې کورونه چې د دوی په خبره له ورښتونو او بادونو خوندي وي. له دې ډلې انجینیر راحت ګل زیارمل چخپله هم د کونړ ولایت اصلي اوسیدونکو کې د ازادي راډیو ته وویل
کونړ نسبت نورو ختیځو ولایتونو ته ژمی ډیر سوړ ژمی لري او ډیر سخت شمال پکې لګیږي، بالخصوص په درو کې او په دغه سیمه کې چې زلزلې ځپلې دي په ژمی کې پکې اورښتونه کېږي. د دې په بر سر کې د کونډ په نامه کومه سیمه چې ده په هغه سیمه کې واورې ورېږي ډیرې سختې. اوسنۍ هغه کېږدۍ چې دغه زلزل ځپلو ته توضیح شوي دي، په دغو کېږدیو کې دوی ژمی نه تیریږي. دغو خلکو ته عاجله سرپناه جوړه شي، عاجله سرپناه د لرګو نه څه نه وي، د تختو نه دي ورته جوړه شي، خو چې لږ تر لږه د باد په وړاندې مقاومت ولري او د باران په وړاندې مقاومت ولري، که نه دا روان ژمی او په دغه خیمو کې خدای مکړه ډېر انسانان تلف شي.
کونړ کې مو زلزله ځپلو ته د کورونو د اقدام په برخه کې د دغه ولایت لپاره د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ رئیس نجیب الله حنیف وپوښت، خو هغه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونې ده چې اوچا د سپتمبر په 25مه ده هم ویلي وه چې که دوی د افغانستان زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره ټول 109 میلیونه ډالر غوښتل شوي رقم ترلاسه کړي، نو د نورو خدمتونو تر څنګ به د کال تر پایه 450,000 زلزله ځپلو ته سرپناوي هم جوړې کړي. خو چا هغه مهال ویلي وه چې تر اوسه یې یوازې 30 میلیونه ډالر ترلاسه کړي دي. په افغانستان کې دا مهال د منی لومړۍ میاشت روانه ده. په منی کې په ډیرو ولایتونو کې هوا سړیږي او خلک ژمي ته د سون توکو برابرولو لپاره تیاری نیسي. کونړ کې که څه هم لرګي ډیر دي او له دې درکه یې اوسیدونکي ډیر ستونزو سره مخ نه دي، خو زلزله ځپلي وایي کور وي چې څوک یې په لرګیو تود کړي.
له خبرونو ور اخوا
او د هم د خبرونه ورستای راپور. نن د اکتوبر 10 د رواني روغتیا نړیواله ورځ ده. د هیواد د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکو وایي چې د اقتصادي ستونزو، طبي آفتونو او د ښځو پر کار او زده کړو د بندیزونو له کبله د دوی رواني وضعیت ځپل شوی دی.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکي شریف الله چې د لسکسیزي کورنۍ سرپرست او معلول دی وایي ناروغۍ، اقتصادي ستونزو او بیکاری له رواني اړخه سخت ځپلې. هغه چې د تیر جمهوري حکومت پر مهال په یو پیښه کې یو په خبرې شوې ازادي راډیو ته وویل په وروستیو کلونو کې ژوند تر دې حده خراب شوی چې آن د کورنۍ لپاره درې وخته ډوډۍ نشي برابرولی. دی وایي زه له ژونده ډېر ستړی شوی، دوه لورګانې او یو زوی مې ناروغان دي، کله کله له ځان سره ناست یم خپلې ګوتې شمارم، دا مې عادت ګرځېدلی. کله کله داسې شم چې لمونځ وکم خو د رکاتونو شمېر رانه پکې بیخي غلط شي، رواني وضعیت مې ښه نه دی. یو شمېر افغان نجونې او مېرمنې وایي د طالبانو له لورې د ښځو نجونو په زده کړو او کار بندیز دوی هم له ګڼو رواني ستونزو سره مخ کړي. د خوست ولایت اوسیدونکي هاریوا ازادي راډیو ته وویل چې په زده کړو له بندیز وروسته ښه رواني حالت نه لري.
د ښوونځي په بندیزو سره ډېرې ذهني او رواني ستونزې پیدا شوې دي، لکه خفګان، د ډار، د وسواس او داسې نورې.
بلخوا په افغانستان کې پروسیو کلونو کې طبي آفتونه هم د زیانمنو شویو کسانو ترمنځ رواني ناروغي یو لوی عامل دی. د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکو چې پروسیو زلزله کې خپل هر څه له لاسه ورکړي، اوس مهال سرپنا پرته په خیمه کې ژوند کوي. وای
بارانونه دي، توپانونه دي، نو مشکلاتونه ډېر زیات شوي دي. که ماشومان وګورو، که زنانه وګورو، که مثلا نور سپینګیري وي، حالات ډېر زیات خراب ده. نو هر سړي ته رواني ناروغي پیدا کړې ده.
دا په داسې حال کې ده چې روغتیا نړیوال سازمان هم له دې وړاندې ویلي چې د افغانستان په ختیځ په ځانګړي ډول کونړ کې د زلزلې زیانمن شوي کسان له سختو رواني ستونزو سره مخ دي. دغه سازمان د 13 سپتمبر په 10 په یو راپور کې ټینګار کړی چې د اوږدمهاله رواني ستونزو د حل لپاره زیانمن کسان عاجلو ټولنیزو مرستو ته اړتیا لري. د اکتوبر 10 د رواني روغتیا نړیواله ورځ د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ خبرداري ورکړی چې افغانستان د رواني روغتیا له پراخ بحران سره مخ دی، په ځانګړي ډول د دې هیواد مېرمنې او نجونې. نوموړي نن جمعه د اکتوبر 10 د رواني روغتیا د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو پیغام کې دا بحران د لسیزو جګړو، طبي پیښو او د طالبانو لخوا د سیستماتیک فشار پایله بللې. ریچارډ بینټ ویلي په افغانستان کې د رواني روغتیا خدمتونه خورا محدود دي، په ځانګړي ډول د هغو ښځو نجونو لپاره چې د طالبانو لخوا سخت فشار سره مخ دي. د روغتیا نړیوال سازمان د دې ورځې په مناسبت ویلي چې د رواني روغتیا د نړیوالې ورځې نمانځنه په حقیقت کې دا یادونه ده چې له رواني روغتیا پرته د انسان روغتیا نیمګړې ده. ډبلیو ایچ او ویلي د طبي پیښو، شخړو او عامه روغتیا بیړنۍ حالتونو په څیر بحرانونه احساساتي تکالیف رامنځته کوي چې په هرو 15 کسانو کې یوې د رواني ناروغۍ حالت تجربه کوي. د روغتیا نړیوال سازمان په خپل راپور کې ویلي چې په افغانستان کې په میلیونونو خلک د لسیزو جګړو، بې ځای کېدو، طبي پیښو او اقتصادي ننګونو له امله د رواني روغتیا سره مبارزه کوي. په همدې حال کې د رواني ستونزو یو شمېر روغتیا پوهان وایي رواني ناروغي ډیر وخت چاپیریالي عوامل لري او د دې ستونزو څخه د خلاصون لپاره ورزش، پراخه مطالعه، له ملګرو سره ناست او یو شمېر نور کارونو ته مخه کول اړین دي. ارواپو وحید نورزاد ازادي راډیو ته ویل دی وایي جینیټیکي مسله هم د خل بد مرغه په افغانستان کې تر ډیره عوامل چاپیریالي دي، لکه فقر، بیکاری، د طالبانو محدودیتونه، زده کړو، کار او روغتیايي خدماتو ته د لاسرسي نشتوالی. دا ټول هغه مسایل دي چې د ټولنې ټول وګړي په ځانګړي ډول ماشومان، مېرمنې او د لویو مرکزان اغېزمنوي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي شرافت زمان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا په یو راپور کې ویلي و چې د افغانستان په څیر په هیوادونو کې چیرې چې لسیزو جګړو پراخ اغېزې پرېښي د رواني روغتیا له بحران سره مخ وي. په راپور کې راغلي و چې دا ننګونې آن د افغانستان د ماشومانو ترمنځ هم موجودې دي. په وروستیو کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف په یو راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې د 15 کلونو ترمنځ په هرو 4 ماشومانو کې یو له اندېښنې ویرې څخه رنځولي او په دې هیواد کې له هرو 2 ماشومانو څخه یو شدید خپګان تجربه کوي. دا په داسې حال کې ده چې بیلابیلو نورو نړیوالو ملي بنسټونو هم پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکرو سره د هیواد د روغتیايي سیستم په اړه اندېښنه ښودلې ده.
د راپورونو برخه هم دومره وه. درنو اوریدونکو، په پاتې خبرونه کې د ازادي راډیو د درسي ساعت پروګرام واورئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې ځخ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نک هلا او احترامات تاسو ټول قدر منو درنو زكون کو ته وړاندې کوم. هله من دیم چې تاسو ټول درنه زكون کې برتر او غوجور او صحتمند او سشیو د صحت چم پتن وي. درنو ګللی زكون کو لکه څنګه چې زمرا تاسو د نن ورځې درسي مضمون د افغان مشهور مېرمن اړوندې نو افغان مشهور مېرمنې په پیژنو او د هغوی د ژوند په حق لبه بشپړ معلومات تر لاسه کو. درنو ګللی زكون کو لکه څنګه چې مرا تاسو 13 ورځ په لوس کې دی او اتلې زړوري افغان مېرمنې اړوند معلومات تر لاسه کړ. نن ورځ یو ځل بیا هم تاسو ټول درنو او خوږ زده کوونکو ته مې د همدغه سي افغانې زړوري، پیاوړي او قهرمانې مېرمنې اړوند معلومات چمتو کړی دي. هله من دیم چې د لوستر پای پر رسره ملتیا وکړي او څه زده کړي. نو درنو زده کوونکو د خپل لوست پر لور باندې راځو. مخکې له دې چې تاسو لوست پیل کړم، له تاسو ټول خوږ او ګللي زده کوونکو نه هیله لرم چې باید خپل ځان سره خپل درسي مواد چمتو ولري، تر څو دغه درسي مواد د لار تاسو وکولې سي خپل لوست په اسانه او ډیره ښه طریقه سره زده کړي. اوس هم راځو د خپل لوست پر لور باندې. زموږ تاسو د نن ورځې اولسم لوست موضوع همیرا ملکیار سلجوکی ده. ولو چې همیرا ملکیار سلجوکی څوک و، څه ډول شخصیت و او څرنګه یې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړی دی او څنګه یې وکولای سوای خپل مینه د خپل ګران هیواد افغانستان لپاره ثابت کړي. ولو چې همیرا ملکیار سلجوکی څوک و او څه ډول شخصیت و؟ همیرا ملکیار سلجوکی د افغانستان یو وتلې ښځینه شاعره، ادیبه، پوهانده او د مشرانو جکړې سناتوره وه. ولو چې همیرا ملکیار سلجوکی د افغانستان یو له نامتو وتلو افغانو ښځینه شاعرانو، ادیبانو او د مشرانو د جکړې د سناتوره توره وه. نموړی د محمد ظاهر شاه په وخت کې د سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو په ډګر کې فعالیت درلود. لولو چې همیرا ملکیار سلجوکی نه یوازې د افغانستان د مشرانو جګړې سناتوره و، بلکې د دې ترڅنګ د محمد ظاهر شاه د واکمنۍ یا هم د سلطنت په وخت کې په سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو کې ستر فعالیتونه او خدمتونه ترسره کړي دي. د علامه صالح لدین سلجوکی میرمن و چې فیلسوف، شاعر او د علم خواندو. یعنی په خپل همیرا ملکیار سلجوکی د علامه صالح لدین سلجوکی میرمن و چې دغه صالح لدین سلجوکی په خپل هم یو شاعر او د علم خواند و. د ژوند پیله همیرا ملکیار په 1209 هجری شمسی کال د کابل په افغانان سیمه کې زیږیدلې. پلاری عبدالاحد خان ملکیار د هغې د عمر په 2 کال کې د یو حملې په ترڅ کې ووژل سو. بلوچی همیرا ملکیار په خپله په 1209 هجری شمسی کال د کابل په افغانان په سیمه وه چې په هغې سیمه کې زیږیدلې ده. پلار یې په خپله عبدالاحد نومېده او په هغه وخت کې عبدالاحد د دولت په چارو کې کار سرته رسوه، یعنی پوځي شخص و. چې کله د 2 کلن سوله د 2 کلنۍ په وخت کې پلار د یو حملې په ترڅ کې، یعنی د یو عملیاتو په ترڅ کې ووژل سو. سو هغه وخت کې پر هغه ځای باندې حمله شوی وه او د دې پلار عبدالاحد ملکیار په هغه حمله کې له منځ څخه ولاړې او ووژل سو. مور یې یو عالمه ښځه وه، د هغې د روزنې او تربیې مهمه دنده یې په غاړه واخیستل. یعنی مور یې نه یوازې چې پلار یې یو تعلیم یافته شخصیت و، بلکې د دې تر څنګ مور یې هم یو باتعلیمه او باسواده ښځه وه چې په هغه وخت کې کله چې دا 2 کلنه وه، نو د دې د روزنې او تربیې مهمه دنده یې په غاړه واخیستله او د دې روزنه او تربیه یې یوازې خپلې مور سرته رسولې ده. زده کړې او علمی پرمختګ په دې برخه کې هم درنو زده کوونکو د همیرا ملکیار سلجوکي د زده کړو اړوند معلومات لولو چې څنګه زده کړې کړې دي او څنګه وکولای شوی په خپلو زده کړو کې پرمختګ وکړي. همیرا له وړکتوب څخه د خپلې مور تر تربیت لاندې وه چې د عربي او پارسي ژبو قواعد او اشعار یې زده کړل. یعنی همیرا ملکیار سلجوکي د ماشومتوب څخه د خپل مور تر تربیه او روزنې لاندې و چې په هغه وخت کې خپل مور څخه په هغه وختونو کې د عربي پارسي ژبو قواعد او اشعار ترې زده کړل. نوموړي د قران کریم زده کړې بشپړه کړلې او د پوهانو ادیب د سترو کتابونو مطالعه یې وکړله. کله چې همیرا خپل د قران کریم زده کړې بشپړه کړلې، د قران کریم زده کړې یې پای ته ورسولې، نو د هغه څخه وروسته د پوهانو ادب د سترو کتابونو په مطالعه یې پیل وکړله او په دې برخه کې غوښتل خپل ځان ته پرمختګ ورکړي. تعلیم همیرا ملکیار سلجوکي روزنه د ماشومتوب څخه یې مور کړې ده چې د کلاسیک شعر، عربي او فارسي علوم یې زده کړي دي. یعنی د همیرا ملکیار سلجوکي روزنه چې مور سرته رسولې وه، نو په هغه وخت کې همیرا ملکیار سلجوکي د کلاسیک شعر، عربي او فارسي علومو په زده کړه کې مهارت پیدا کړه. د ځواني په دوران کې یې قرآن کریم، عربي او فارسي ژبو احکام او قواعد ذکرل. یعنی کله چې دا ډیره زیات ځوانه وه، د ځوانۍ د عمر په مهال باندې عربي او فارسي ژبو احکام او قواعد زده کړله چې اوس مهال د وتلو پوهانو له جملو څخه شمېرل کیږي. یعنی په هغه وخت کې د ځوانۍ په مهال کې د خپل ځان سره زیار زحمت وایستله، د خپل ګران هېواد افغانستان لپاره ستر خدمتونه سرته ورسوله چې اوس مهال د افغانستان یو له وتلو مشهورو پوهانو له جملو څخه شمېرل کیږي. اخلاقی او علمی ځانګړتیاوې. نوموړي د ادب او شعر په برخه کې مشهوره وه. یعنی همیرا ملکیار سلجوکي ډیره زیاته چې مشهوره یا هم شهرت درلودله، هغه د شعر په برخه کې، د شعر او شاعري په برخه کې ډیر زیات شهرت درلوده. په کور کې د یو مینناکه مېرمنه، د خپل اولادونو لپاره مهربانه مور او د خپل خاوند لپاره یو غوره ملګری وه. یعنی داسې یو غوره اخلاق او شخصیت وو کوم چې په خپل کور کې یو مینناکه مېرمنې په توګه سره یک کریکټر درلوده، د خپل اولادونو لپاره یو غوره مهربانه مور او د خپل خاوند لپاره د ژوند یو بهترینه ملګری او دوست و. ټولنیز او سیاسي فعالیتونه د ښځو د حیات مشري وکړله. هند، سریلانکا او مصر ته سفرونه ترسره کړل. یعنی د ټولنیز او سیاسي فعالیتونو په ډګر کې هم د ښځو د هویت لوړولو لپاره، د هغوی د حقوقو د لوړولو لپاره، د هغوی د حقوقو په ترلاسه کولو لپاره، د هغوی مشري په توګه سره یې مختلفو هیوادونو ته سفر وکړه. لکه هند، سریلانکا او مصر ته سفرونه ترسره کړل. په مصر کې د خیرشه ګنې کارونو لپاره د کمال مډال یې ترلاسه کړل. او په مصر کې کوم دي چې کوم د خیر، د خیر او شګنې او مهرباني او حرمت کوم کارونه چې دي سرته رسولي و، نو د دغه د خیر شګنې د کارونو له عمله څخه دي ته د کمال چې په هغه وخت کې یو له بهترینو جایزو له جملې څخه ګڼل کېدی چې یو مډال و، دغه مډال دي ترلاسه کړ په مصر کې. په کابل کې د یو جماعت جوړېدو چارې همیرا ملکیار سلجوکي نه یوازې دا چې په ادب او شعر په برخه کې ستر خدمتونه سرته رسولي دي، بلکې د دې ترڅنګ همیرا ملکیار سلجوکي په کابل کې یو جماعت هم جوړ کړی دی. همیرا ملکیار په کابل کې خپل کور ته سیرمه یو ښکلی جماعت جوړ کړی دی. یعنی د دې د کور ترڅنګ په یو نږدې سیمې کې یو جماعت جوړ کړی دی. دا کړنه یې د ژور باور ښکارندوی کوي. یعنی کله چې دغه جماعت جوړ کړي، دغه دې معنی ورکړي چې د دین او اسلام سره ډیره زیاته مینه درلودله او پر اسلام باندې ژور باور درلودي. همیرا ملکیار ژوند دین او ټولنې خدمت ته وقف و. یعنی د همیرا ملکیار ژوند چې وو ډیر زیات دین ټولنې ته او د ټولنې خدمات، کلتور او فرهنګ د خدمت لپاره یې وقف کړي وو. خپل ټول ژوند یې دغو کارو ته وقف کړي وو. یعنی چې کوم هیله او ارزوګانې درلودلې، هغه ټوله د خپل دین، د ټولنې او د خپل فرهنګ د خدمت لپاره وې. هغه لمړینې د مخه د خپل میړه د قبر ترڅنګ د صالحین په شهیدانو کې د ځان لپاره یې قبر تیار کړی. یعنی مخکې له دینه چې دا مرسي د مرګ څخه مخکې دی، خپل ځان لپاره د صالحینو په شهیدانو په هدیره کې خپل ځان ته قبر د خپل خاوند ترڅنګ مخکې له مخکې تیار کړی وو. یعنی کله چې دا مرس بل د مرګ څخه وروسته دغه صالحینو شهیدانو په هدیره کې د خپل خاوند څنګ ته شخص و. د ژوند ورستی کلونه یې د شوروي اتحاد تر یرغل وروسته همیرا ملکیار لومړی هند او بیا امریکا ته کډواله شول. یعنی کله چې د شوروي اتحاد پر افغانستان باندې حمله وکړله او افغانستان د شوروي اتحاد تر یرغل لاندې رالی، نو په دغه وخت کې همیرا ملکیار لومړی هند ته سفر وکړه او وروسته د هغه څخه امریکا ته کډه شوله او هلته میشت شول. هغه په 1980 کال د امریکا د کالیفورنیا په ایالت کې اوپات شوه او هلته خاور تواس پرسپ. کله چې دا په 1980 کال کې امریکا ته ولاړ، نو هلته په 1980 کال د امریکا په کالیفورنیا په ایالت کې وفات شوله او هلته هم بیرته خاور ته وسپارل شوه. یعنی د میرمن همیرا ملکیار سلجوکي د ژوند په اړه کچیر موږ تاسو خلاصن معلومات ولوستل، هغه دا و چې همیرا ملکیار سلجوکي د افغانستان یو له غورو ادیبانو او شاعرانو له جملو څخه شمیرل کېدل، کوم چې پلار هم په یو عالم وو او هم د دې ترڅنګ پلاری په خپل په پوسټ کې کار سره ترسوي. یعنی باسواده شخصیت وو پلاری، او مور یې هم یو تعلیم یافته ښځه وه. کله چې پلاری په دوه کلنۍ کې د دوه کلنۍ په وخت کې پلار ووژل شو، نو د هغه وخت څخه وروسته د دې مور د روزنې او تربیې دنده په غاړه واخیستله او وروسته یې د دې د ژوند ټولې چارې د هغې په غاړه وې. په دغه وخت کې، په دا دوران کې، مور دې ته فارسي، عربي او د قرآن کریم په زده کړو کې ستر تربیه او روزنه ورکړه، او د دې د لارې څخه دی وکولای سوالی چې د افغانستان د ښځو لپاره یو ستر او مخکښو میرمنو له جملو څخه وشمیرل سي، او د هغوی د هویت او د مشري په خاطر یې د سریلانکا، هند او مصر ته ولاړل. او په مصر کې یې د خیر، د شیګونو د کارونو په سرته رسولو سره د مصر هیواد له خوا څخه دې ته د کمال میډال هم ورکول سو. د کمال په نامه سره چې کوم میډال و، هغه میډال هم دې ترلاسه کړل. یعنی دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې درس درنو زده کوونکو، هیله ده چې تاسو د نن ورځې د درس څخه یو څه زده کړي وو. سی جی په یو څه باندې پوسی وی یاست چې همیرا ملکیار سلجوکي څوک و، څه ډول شخصیت و، کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي وو، څنګه یې وکولای شوای خپل نوم د افغانستان په تاریخ کې ثبت کړي. یعنی دا نه یوازې چې په سیاسي کار کې کارونه کې افغانستان ته خدمت سرته رسولی وو، بلکې د دې ترڅنګ په ادبي برخو کې هم خدمت سرته رسولی وو. په لومړي سر کې موږ تاسو ولوستل چې همیرا ملکیار سلجوکي شوه په خپل د ملي شورا سناتوره هم و. نو موږ تاسو ټول په دې پوهیږو چې همیرا ملکیار سلجوکي نه یوازې چې په سیاسي او ټولنیزو چارو کې د ګران هیواد افغانستان لپاره خدمت ترسره کړی دی، بلکې د هغه ترڅنګ په ادبي او فرهنګي برخو کې هم ستر خدمتونه د ګران هیواد افغانستان لپاره سرته رسولي دي، چې بالاخره د شوروي اتحاد تر یرغل وروسته همیرا ملکیار دې ته اړ شو چې لومړی هند ته ولاړ شي او وروسته د هند څخه امریکا ته کډه شي. او بالاخره په 1980 کال کې د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې وفات شول او هم هلته خاور ته وسپارل شو. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې خلاص موضوع چې څه باید موږ زده کړي وای. اوس هم د لوست په دې برخه کې راځو. د کورنۍ دندې پر لور باندې ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده، همیرا ملکیار څوک و، څه ډول شخصیت و، لومړی د دې سوال جواب به تاسو ټول درنه زده کوونکي پیدا کوي او په خپل کتابچو کې به نوشته کوي. دویم سوال، همیرا د کوم میډال مستحق شول او ولې؟ تاسو به دغه کوم میډال چې دا مستحق شوی ده هغه به واضح کوي، او وروسته ته هغه څخه به لامل وایست چې ولې او په څه خاطر دا د دې میډال مستحق وګرځیدل. همیرا په کومو هیوادونو کې د ښځو د حیات مشري وکړل؟ تاسو ټول به دغه سوال جواب پیدا کوي او وګورئ چې تاسو څومره د همیرا ملکیار سلجوکي اړوند معلومات ترلاسه کړي دي او څومره د دې ژوند په هکله پوهیږئ. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې د لوست پای دی. تر بل داسې درس لپاره چې زه ستاسو په درانه چوکاټ کې حاضرېږم، د الله په امان شه، وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکهله او احترامات به قبول کی قدرمن او درنو زكون کو یو زله به هم تاسو ټول تشرفاس فهم د نن ورځې درس موضوع ته هله من دیم چې تاسو ټول درنا او کوللی زكون کی برتر او خجور او صحتمند اوسه شه د صحت چمې بون پتنوي خوشو کوللی زكون کله کسرنګ چیز مرستاس د نن ورځې لوستم افغان مشهور مرمنو اړوند دینو افغان مشهور مرمنو وو پیشنه او د هغوی د ژوند په حق به بشپړ معلومات ترلاسه کوم. د کسرنګ چې پتیر لوست کی مجاوته سود مرمن همیرا ملکیار سلجوکی اړوان معلومات ولبستله چې مرمن همیرا ملکیار سلجوکی څوک و، څه ډول شخصیت و، کوم ډول خدمتونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي وو، د هغې د ژوند په حق مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغسې افغانې زړورې قهرمانې اتلې مېرمنې په اړه مې معلومات تاسو ټولو ته چمتو کړي دي. هیله من دیم چې تاسو ټول درانه زده کوونکي د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. یو ځل بیا هم یادونه کوم درنو زکونکو، مخکې له دینه چې ستاسو لوست پیل کړم، ستاسو ټولو درنو زکونکو سره خپل د نوټ کتابچه او قلمونه باید شتون ولري، تر څو د نن ورځې د لوست نوټ په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره واخلي او مهم کلمات خپلو ځانو سره نوټ کړي. نو راځو درنو زکونکو اوس د خپل لوست پر لور باندې زمرو. ستاسو د نن ورځې لوست اتلسم لوست موضوع ماسما عصمتي وردګ ده. لولو چې ماسما عصمتي وردګ څوک و، څه ډول شخصیت و، کوم خدمتونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او څرنګه یې وکولی د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړی. ماسومه عصمتي وردګ زېږیدنه او کورنۍ. زېږیدنه ماسومه عصمتي وردګ په 1910 کال کې د کابل د نوآباد افغانانو سیمه کې زېږیدلې. بلوچي ماسومه عصمتي وردګ د افغانستان یو له هغو مېرمنو څخه وه کوم چې په 1910 کال کې د کابل په نوآباد افغانانو په سیمه کې زېږیدلې ده. پلار یې عبدالخالق خان و. د ماسومه عصمتي وردګ د زده کړو په حق له لولو چې ماسومه عصمتي وردګ څومره زده کړې کړې دي او تر کومه حده پر یې خپلو زده کړو ته دوام ورکړی و او څه ډول یو شخصیت یې له خپل ځان څخه جوړ کړی و. لومړنۍ او منځنۍ زده کړې د ملالۍ لیسې څخه بشپړې کړې دي. یعنی ماسومه عصمتي وردګ خپل لومړنۍ زده کړې د ملالۍ لیسې څخه بشپړې کړې دي. د ملالۍ لیسې څخه یې فارغت سند ترلاسه کړی دي. د کابل په هندون د تعلیمي د تعلیم او تربیه په هنځي څخه یې لیسانسي سند ترلاسه کړی دی. نه یوازې دا چې ماسومه عصمتي وردګ د ملالۍ لیسې څخه د 12 ټولګي سند ترلاسه کړی دی، بلکې د دې ترڅنګ د کابل په هندون د تعلیم او تربیه په هنځي څخه یې د لیسانسي سند هم ترلاسه کړی دی. لوړې زده کړې یې د امریکا په شیکاګو ایالاتو کې د نېشنل کالج څخه د تعلیم او تربیه په برخه کې ترلاسه کړې او ماستری یې کړې ده. یعنی نېشنل زده کړې هغه زده کړې چې د نړۍ په سطحه چې سرته رسول کېږي، یعنی خپل ماستری یې په خپل د امریکا په شیکاګو ایالاتو کې د نېشنل کالج څخه د تعلیم او تربیه په برخه کې ماستری ترلاسه کړې ده. یعنی مېرمن ماسومه عصمتي وردګ یو له هغو مېرمنو څخه و کوم چې تر ماستری پورې خپل زده کړې کړې وي. تعلیم او مدیریتي فعالیتونه اوس هم درنو ځکون کو د لوست په دې برخه کې د ماسومه عصمتي وردګ تعلیم او مدیریتي فعالیتونه بلوچی څومره تعلیم وو او کوم مدیریتي فعالیتونه سرته رسولي دي. په 1928 کال کې افغانستان ته راستنېدو وروسته یې د معرف په ملالۍ لیسه کې په تدریس پیل وکړه. یعنی ماسومه عصمتي وردګ کله چې په 1928 کال کې بیرته افغانستان ته راستنه سول، یعنی کله چې د دې ماستری دوره خلاص سول، د ماستری څخه وروسته کله افغانستان ته چراله، نو په معرف کې کار پیل کړل چې د معرف په خوا څخه د ملالۍ لیسې د مدیر په توګه د ملالۍ لیسې ته د تدریس په توګه سره ماری په سیوه وي. یعنی په ملالۍ لیسې کې د یو ښوونکي په توګه سره تدریس شروع کړه. د ښځینه ښوونځیو د عمومي مفتیش د زرغونه انالیسي مدیری او د انجنیر روزل مجلې مدیرې په توګه یې خدمت کړې دي. یعنی مېرمن ماسومه عصمتي وردګ د ښځو د ښوونځیو د عمومي مفتیش په ډول سره همچنان د زرغونه لیسې د مدیر په توګه سره او د انجنیر د روزلو د مجلې په توګه یې هم د دې کومه یو مجله چې وه چې د انجنیر د روزلو په نامه سره خبرېدله، په هغه مجله کې هم د مدیر په توګه سره ستر خدمتونه او نه هېرېدونکي هلې ځلې کړې دي. قانون جوړونه او سیاست په دې برخه کې هم د میرمن معصومه اسمتی قانون جوړونه او سیاست بلو چې په قانون جوړونه کې کوم کارونه سرته رسولي دي او څه ډول سیاسي غړی و. په 1923 کال کې د اساسي قانون د مشورتي کمیسیون غړی شو، یعنی په 1923 کال کې د اساسي قانون د مشورتي کمیسیون سره یو ځای کار پیل کړ او د هغوی په کمیسیون کې د هغوی له امپلایز له جملې څخه وشمېرل شو. د خلکو استازي په لویه جرګه کې و، یعنی د خلکو د استازي په یو لویه جرګه کې د هم ونډه واخیستل. په 1925 کال کې د کندهار د خلکو د استازي په توګه د ملي شورا د دولسمی دورې دمرې ته وټاکل شو. یعنی په 1925 لومړی خوده په خپل چې د اساسي قانون د مشورتي کمیسیون سره یو ځای شو، هغه په خپل په 1925 کال کې و. خو وروسته یو کال څخه چې کله 1925 کال رالی، نو په دې کال کې د کندهار د خلکو د استازي په توګه سره د ملي شورا د دولسمی دورې ته وټاکل شو. علمی فعالیتونه یې لولو. په 1928 کال کې د افغانستان د علومو اکاډمي غړی شول. همچنان په 1928 کال کې د افغانستان د علومو اکاډمي یو غړی یې هم د هغه د ټیم څخه وشمېرل شو. د کابل پوهنتون د ادبیات او اقتصاد پوهنځي کې تدریس کوه او همچنان نه یوازې د شي د مشورتي غړی و، بلکې د هغه تر څنګ د کابل پوهنتون د ادبیات او اقتصاد پوهنځي کې هم محصلینو ته تدریس کوي. دولتي او نړیوالې دندې د ډاکټر نجیب د واکمنۍ پر مهال د افغانستان د ښځو د شورا مشري وکړل. کله چې د ډاکټر نجیب واکمنۍ و، یعنی د هغه د سلطنت وحال و، نو په هغه وخت کې د ډاکټر نجیب د واکمنۍ پر مهال د افغانستان د ښځو د شورا مشري هم کول، یعنی د ښځو د مشره د شورا مشره هم و. د افغانستان د تعلیم او تربیه وزیر شو او د ډاکټر نجیب د واکمنۍ پر مهال باندې د افغانستان د تعلیم او تربیه وزیر هم شو او همدارنګ د یونیسکو ملي کمیسیون مشره هم و. یعنی نه یوازې چې د ښځو د شورا مشري کوله، بلکې د هغه تر څنګ د افغانستان د تعلیم او تربیه وزیر هم و او همچنان د یونیسکو د ملي کمیسیون مشر په توګه سره هم دنده سرته رسوله. یعنی په مختلفو برخو کې د ګران هیواد افغانستان لپاره ستر خدمتونه سرته رسول دي. نه یوازې دا چې په پوهنتون کې محصلینو ته تدریس کوه، بلکې د هغه تر څنګ د ډاکټر نجیب د واکمنۍ پر مهال د ښځو د شورا مشري کوله، د افغانستان د تعلیم او تربیه وزیر و او همچنان د هغه څنګ د یونیسکو د ملي کمیسیون مشره هم و. ترنو زکون کوس هم د لوست په دې برخه کې د میرمن معصومه اسمتی وردک اړوند د هغې میراث او تاثیرات بلو چې کوم میراث یې زموږ او تاسو ټول افغانان د پاره پاته سوی دي او کوم تاثیرات لري. معصومه اسمتی وردک د ښځو د حقونو او دیموکراسي لپاره یو مخکښه مبارزه وه. یعنی معصومه اسمتی وردک د ښځو د حقونو او د هغوی د لاسته راوړنې او د دیموکراسي لپاره یو له مخکښو او پرمختللو افغانو میرمنو له جملو څخه شمېرل کېده. د هغې خسی د افغان ښځو لپاره د یوې بیلګې په توګه تلپاتې دي. یعنی معصومه اسمتی وردک همیشه د افغان ښځو د حق او حقوقو په جلب کولو کې همیشه د تلپاتې خدمتونه سرته رسول دي او اوس هم د هغې خدمتونه د یو مثال په توګه ټولنې ته وړاندې کیږي. معصومه اسمتی وردک د سیرونکو او ساینسپو په توګه د 500 څخه زیات علمی کنفرانسونو کې اشتراک کړی دی. یعنی معصومه اسمتی وردک د خپلو سیرونکو او ساینسپوهانو په توګه سره د 500 څخه زیات په علمی کنفرانسونو کې اشتراک کړی دی او په هغو کې یې خپله ونډه اخیستې ده او د ملي او نړیوال سازمانونو لخوا څخه د هغه د خدماتو ستاینه شوې ده. یعنی نه یوازې چې په هیواد کې په ملي سطح د هغې د خدمتونو ستاینه شوې ده، بلکې د دې تر څنګ په ټول جهان یا هم په ټول نړۍ کې د ټول نړۍ سازمانونو د هغې د خدمتونو ستاینه کړې ده او هغې په مختلفو جایزو سره نازولې ده. د هغې په جایزو کې د کلتور د غوره کارکونکي لقب آریانا جایزه، د پوهان میډال او د هند د ښځو د ملي کمیسیون جایزه شامل ده. یعنی د هغې د غوره جایزو څخه یو په خپله د کلتور د غوره کارکونکي لقب چې دی ورکول سوی و، د آریانا لقب په نامه سره ده نازول سوی و، همچنان د پوهنه مډال هم ورکول سوی و او په هند کې د ښځو د ملي کمیسیون جایزه هم ترلاسه کړې ده. درنو زکون کو وس هم د لوست اخرنی برخی تر ازو هلمند يم چې تردیدم پرې تاسو د میرمن معصومه اسمتی ورداک اړوان بشپړ معلومات ترلاسه کړی پوسی او سیږي چې میرمن معصومه اسمتی ورداک څوک و سړی ول شخصیت و کوم کارونه د خپل ګران هیواد افغانستان لپاره سرته رسولی و واقعا هم یو وزړور افغان اتل میرمن و او ستر خدمتونه د خپل ګران هیواد افغانستان لپاره تر سره کړی دي اوس هم په دې برخه کې لولو چې په ورستی کلونه کې د میرمن معصومه اسمتی وردک شون سداول وم د کورنی جګړو د پیل سره هغه په 1990 کال کې افغانستان پرشته او فرانسې ته ولاړ یعنی کله چې په افغانستان کې کورنی جګړې رامنځته شولې کورنی بهرانونه او کورنی شخړې به افغانستان له سترو سیاسي ننګونو سره مخامخ شو یعنی په داسې یو حالت و چې په هغه وخت کې ژوند کول په افغانستان کې ډیر زیات ستونزمن و ټول افغانانو په یو ډول تورتم او تیرو کې ژوند کاوه نو په هغه وخت کې په 1990 کال کې مرمن معصومه اسمتی ورداک دې ته مجبور سوال تر سو افغانستان پریشتي او فرانسې ته مهاجرت وکړي نو په 1990 کال کې د افغانستان پریشدو ته مرمن معصومه اسمتی اړشمول او له افغانستان څخه فرانسې ته ولاړل او په 2001 کال کې د فرانسې په مولوزه اشار کې مرشمول یعنی کله چې د فرانسې ته ولاړل په فرانسې کې تقریبا د لس کالو په شاوخوا عمر تیرېدو څخه وروسته په 2001 کال کې د فرانسې په مالوزه ښار کې مرسپل او همالته خبرته وسپارل شو یعنی اترونو زکون کو دا و زموږ او ستاسو د افغاني مرمنې د ژوند په حق له معلومات کوم چې موږ تاسو نن ورځ د هغې د ژوند په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړل نو هیله ده چې په یوسف او سی وی اس او یوسف مزده کړی وي اوس هم د لوس په دې برخه کې راځو ستاسو د کورنۍ دندې پر لور باندې ستاسو ټولو درنو زده کوونکو ته مې درې ډېر ساده او آسان سوالونه چمتو کړي دي کوم چې دغه درو سوالونه ته تاسو ټول درنه زده کوونکي به ځواب پایست او وروسته د هغه څخه به په خپل کتابچو کې په منظم شکل سره لیکي نو درنو زکون کو ستاسو د ټولو لمړی سوال چي دي معصومه اسمتی ورداک د زده کړو لپاره کوم هیواته تللې و تاسو ټول به درنو زکون کو نن ورځې لوست خپل ځانو سره ګوري او ورسته د هغه څخه به د دې سوال جواب پیدا کوي چې معصومه اسمتی ورداک د خپل زده کړو لپاره کوم هیواته تللې و او کوم ډول زده کړې ترلاسه کړې نو موري په افغانستان کې د کومو دولتي دندې مشري کړې ده او همچنان دویم سوال چې د ستاسو د ټول درنو زکونکو ده د میرمن معصومه اسمتی په افغانستان کې کومي دولتي دندې سرته رسولې دي او کومي مشري په غاړه درلودله همچنان دریم سوال پر لور باندې راځو هغه د خپل فعالیتونو لپاره کومي نړیوالي جایزې ترلاسه کړې یعنی معصومه اسمتی ورداک چې کوم فعالیتونه د خپل ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړې دي په خپل فعالیتونو کې کوم ډول جایزې ترلاسه کړې دي د هغو جایزو نمونه په خپل کتابچو کې درسره ولیکئ نور نو درنو زکون کو دا استاد د نن ورځې درس هلمند دیم چې په یو سبني پوسی او سیږي د نن ورځې د لوس پای دی تر بل داسې درس پرې چې ستاسو درنو زکون کو په درانه چوپړ کې حاضرې جام د الله په مان شو وخت
کې چې شستر کو سره جنگ 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 جنگ